سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې ده سفی ولاستان ایزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاس پویم پایل با پا خبرونو باندې وکړو. ایران و ایراتلون که اونه ای ده افغانستان په شمول د ایکو ده لس و غړو هیوادو ده بحرانوی چار وزیرانو کربتوب کوي. ده ایران ده بحرانوی چار وزارت ویندو اسماعیل بقایی د دوشمې پر اس په خبر پانه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکاري د بهرنوی چارو وزیرانو ته وشته مغونډه په مشهد ښار کې جوړ شي. په خبر پانه کې هم درز ویل شوی چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنوی چارو وزیران جکپوړي چارواکي د سیمه ییزو سازمانو مشران او د څوارخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایي د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړي دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست ته تللی و د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات سکړی او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګرانه شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوي دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ درش ژوندي پاتې شوي کسان په یوه ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې کښتۍ نور مهاجر ورک دي که نه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوو ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پانا غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پانا غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې روانې شخړې دي. ټاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه وویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. کرکټ بورډ نه دي ویلي چې دا جام به د افغانستان په کومو تاریخي سیمو او ولایتو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د راروان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپلمنځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافي بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به غالبا له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره په یو ګروپ کې وي. د دې اتلولیو جام په لومړي ځل پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو او تر افغانستان وروسته به بنګلادیش، جنوبي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره یوړل شي. د کرکټ له ډګره بل دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو کشري لوبډلې نن د درې هیوادیزو سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. افغانستان په دې درې اړخیزو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې. پاکستان هم درې ګټلې او یوه یې بایللې ده. اخوا د هند غوره لیګ په آی پی ایل کې د بولې پر مهال درې نور افغان لوبغاړي علا محمد غزنفر، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي. عمرزی په 2.3 کروڑ هندي روپیو د پنجاب کینګز لوبډلې اخیسته. غزنفر ممبۍ انډینز لوبډلې په 4.8 کروڑ هندي روپیو او فاروقي په 2 کروڑ راجستان رایلز لوبډلې اخیسته دی. همدارنګه کریم جنت هم په 15 لکه هندي روپیو د هند په دغه آی پی ایل اکشن کې اخیستل شوی. تر دې یو ورځ وړاندې رحمان الله ګربز د کلکته نایټ رایډرز لخوا او همدارنګه نور احمد د چنای سوپر کینګز لوبډلو لخوا واخیستل شو. راشد خان بیا له ګجرات سره پاتې شوی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه، الته د خبرونه لوستلی شئ. سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج ظافر کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري.
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو کابل ته تللی و او هلته د لوړ پوړو طالب چارواکو سره ولیدل. په دې اړه یو مرکه هم لرو.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا
نور مسایل هم لرو. دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې دوهم او درېیم وادونه یې کړي او دا چې پر ښځو یې څه تیریږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج ظافر کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوحې څخه فعالیت ته دوام ورکوي افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیر کرن ډیکر د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوه مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکنه نه ده.
There are no solutions.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغه کې سیمه او په ځنګل ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نوي چې له خپل ګوندیانو سره خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکو ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ترامپ رسما کار پیل کړي. هغه د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به تر هغه ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاته کړه د دوه د تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اجمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندېښنه وشو او ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګي له زده کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ غږ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندېښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. د پاینې هلکې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاو چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغیزي ورسوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهېږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي، او د دې معنا به دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی، بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونه د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژۍ ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون له لارې د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نیوي، او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا او پاکستان څخه وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د قونصلي چارو پخوانی مرستیال علی رضا بیګدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکلی. پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا د یو شمېر هیوادو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د حکومت د اغیز او رول د کمیدو په معنا بولي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
سیاسي کارپوهان او یو شمېر پخواني ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغیز د کمښت په معنا بولي. په وروستیو کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوي ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړي دي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنا هم ده چې د دغو هیوادو د بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري، او ځانګړی کوم خاص برخورد او رویش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط بیا ویل له وروستیو بدلونونو داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتیګ
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغو هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استازو د لری کېدو یا بدلېدو اصلي علت کېدای شي.
فاکتور بیشترین سبب
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت له خوا نه په ایراني کتابونو ورود باندې په اصطلاح منع لګېدلې ده او نه پرېږدي. دا تمام ښیي چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمند دی چې د دې ډیپلوماتان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي، او زیات د ایران رابطه د قنصلي مسایلو په رابطه باندې د هغه د چینو سفیر د قنصلي معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د نومبر څلېرویشتمه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علي رضا بیګدلی د سفیر په توګه وګمارل. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په لسمه د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی له دندې ګوښه کړ، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1401 کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او ترڅنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه هم چارې مخته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علی رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرس او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو طالبانو تل دا ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته لاړ چې تر دې وړاندې د چین ځانګړي استازي د کابل او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو طالب چارواکو ته د دې د حکومت د رسمیت پیژندلو کومه ژمنه ورنه کړه، خو ویې ویل د طالبانو نوم به د روسیې د تروریستي ډلو له لیست وباسي. د افغانستان په اړه سیاسي الیزلې په داسې حال کې تر پخوا زیاتې شوې چې ځینې کتونکي په امریکا کې د حکومت د بدلېدو له کبله فکر کوي افغانستان ته به نوی پام واړول شي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې.
د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو پرون دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو او دفاع وزیر سره جلا جلا ولیدل. سره له دې چې مسکو د طالبانو حکومت لا هم په رسمیت نه پیژني او په زغرده وایي چې لا دې ته ډېر وخت پاتې دی چې په دې اړه خبرې وشي، د دواړو خو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول نږدې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر اعلان کړی چې په دې کتنه کې د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په څیر موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. د ملا برادر د دفتر په وینا دغه روسی مقام د ولادیمیر پوتین په لارښوونه کابل ته راغلی و او په دې سفر کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د صدر اعظم مرستیال یې ملکیه کړې ده. ملا برادر له شویګو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت بهرنی سیاست پر اقتصاد متمرکز دی او د هیواد امنیت او ثبات افغانستان د سیمې د اقتصادي همکاریو مرکز ګرځولی دی. د طالبانو له قوله شویګو په دې کتنه کې ژمنه کړې چې مسکو به طالبان له تور لیست څخه وباسي. همداراز دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته له سفر وروسته په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له بیلابیلو طالب چارواکو او همدارس د چین له استازي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو د شنون کې شاه محمود میاخیل په نظر د سیاسي هلې ځلې د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د اندېښنو ښکارندوی کوي.
دغه هلې ځلې د دې لپاره دي چې که یو اجماع رامنځته شي چې هم په داخل افغانستان کې، هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې، نو دا به لار دې ته پیدا کی چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. البته په دې برخه کې اوس هم ډېر اختلاف ته نظر موجود دی. ټول په دې فکر دي چې د امریکا د نوې ادارې د راتګ سره د دې فرصت هم شته چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او تهدیدونه هم شته.
خود طالبانو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د ترانس افغان پروژې چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ریل لارې په وسیله وصلوي ملاتړ وکړ او ویل چې روسی شرکتونه په افغانستان کې د قانونو، کرنې او ترانسپورت په برخو کې پانګونې ته لیواله دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم له شویګو سره په کتنه کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا هغه ژمنه ده چې طالبانو د دوحې په موافقه کې هم کړې ده او د سیمې او نړۍ هیوادونه بیا بیا له طالبانو څخه د عملي کېدو غوښتنه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي الیزلې زیاتې شوې. د دغو تحرکاتو دلیل څه کېدای شي؟ اسمت ساروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او د برلین پوهنتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د سیمې هیوادونه په تېره بیا روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي، او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافعو ته یا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو منافعو ته په ضرر یې هغه حرکتونه دلته باید مهار شي د اوسني حکومت لخوا نه.
اتمر صاحب، د روسانو اصلي تشویش د افغانستان له لوري څه دی؟
د روسانو تشویش ډیری دا دی چې هغه ترهګرې ډلې لکه داعش دوی د افغانستان ځینې بهر منځنی آسیا ته یا مثلا روسیې ته یا چین ته یا ایران ته خطر متوجه نه کړي. د دوی ډیری تلاش په همدغه برخه کې دی. د دوی سفر افغانستان ته هم کیدای شي دغه تشویش یا دغه اندېښنې د افغاني لور سره دوی مطرح کړی وي، په زمین کې که دغه ثبات په افغانستان کې موجودي یا راشي نو دوی به لیواله چې په اقتصادي برخه کې افغانستان سره د پروژو په پلي کولو کې کومک او مرسته وکړي او افغانستان د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزي آسیا نه بیا د جنوبي آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب، د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. داسې معلومیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان په تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوانه ځینې هڅې شروع شوي دي لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن ته کار وکړي، د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوی څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوانه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوانه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان باندې یو هیواد کې چې خلک او ځوانان د یو واده توان نه لري، شته داسې خلک چې دوهم درېم څلورم ودونه هم کړي، خو دا چې د میړه د دوم واده په کولو سره د څومره ښځو هیلې زندې او ژوند یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د راپور کې زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړي چې میړونه دوم ودونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د زما خاوند دوه ښځې وکړلې، زه مشره ښځه وم، ما تعلیم نه و کړی، بې سواده وم، پنځه مې لورګانې دي، درې مې زامن دي. ما ته بار وخت ویلي وایي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، په تا مور پلار تعلیم نه دی کړی. زه دویمه ښځه کوم، بیا ورته یو ملګري خپله خور ورکړه، هغه معلمه وه.
بس ګوله د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسېدونکې او د اتو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي میړه یې دوهمه ښځه ځکه وکړه چې د تعلیم نه وکړی. بسګوله چې اوس شاوخوا د څلوېښتو کلونو ده، وایي اووه کاله مخکې یې میړه دوهم واده کړی چې له امله یې دا د ژوند ډېرو سختیو ګاللو ته.
ښځې نظر نه کوي، ما ته وایي وي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، او همیشه هم دا خبرې کوي. او بنې له مې ښه په درانه سترګه ګوري، او جوړه جامه هم ورته کوي. زما بچو له مې څه خاص نظر نه کوي. نورو بچو د بنځو سره مې ډېر توپیر ور چلن ورسره کوي. همدارنګه بس نه رال جوړه جامه کوي، نه مې په ساده خوا چې ته پرېږدي. همدا وایي چې ته بدرنګ او ته بې سواد یې، په تا ولې مور پلار تعلیم نه کولو. زما ژوند چې دی اوس نن ورځ کې ډېر سخت دی، او خو زه یوازې.
دا یوازې بس ګوله نه ده چې په افغانستان کې د دې دود قرباني ده. زرګونه ښځې شته چې د دې دود له امله یې ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دی. کلمه په همدې ولایت کې بله ښځه ده چې د دې په خبره په دیارلس کلنۍ کې پلار داسې چاته واده کړی چې عمر یې تر دې ډېر لوړ و، خو بیا یې هم دوهم واده پرې کړی دی.
زه ډېره وړه وم، دیارلس کلنه دولس کلنه وم چې واده شوم. مور مې وفات شوې وه، پلار مې هغې وختونو کې ژوندی و چې زه یې ورکړم. چې زه یې ورکړم دې خلکو له، زما د مېړه عمر دومره ډېر و، هغه زما نه په عمر کې ډېر و، زه وړه وم. څو وختونو کې مې ډېر وخته پورې، خو زه بیخي دغه هم نه وم، د ښځو خبره رسېدلې هم نه وم. خواښې خسر و، غټ فامیل وم، ډېر خلکو په کور کې، او کارونه به م کول. د مېړه مې را سره زندګي ښه نه وه، د خواښې خسر مې هم ښه نه وه چې د دې بچی نه کېږي. زه خو په اصل کې وړه وم، ماشومان مې نه پیدا کېدل، لږ وختونه وختونه تېرېدل. د مېړه مې زه لږ لږ راسره وضعیت ښه شو، زما هم عمر زیاتېده. خدای پاک ماشومان را کړل، یو څو ماشومان مې پیدا شو. بس یو لږ وختونه تېرېدل چې زما د خسر دغه د بل زوی و، لیور مې و، هغه مړ شو. چې مړ شو د هغې ښځه پاتې شوه، ماشومان هم ورسره. ډک کور را باندې راننوته، ډېر خلک و، هغوی ډېر بچي و راغلل. زما مېړه په نکاح بس موږ سره اوسېدل، جنګونه او جګړې شوې په کور کې. بیا چې دا بله ښځه راغله، هم په کور کې وضعیت ښه نه و، جنګونه به یې راسره کول هر وخت. بس هغې له به نظر کوم، هله به نظر نه کوو، ځکه چې زه بې مور بې پلاره وم، څوک مې نه و ته پوښتنه یې ته کړې وه.
د نوموړی په خبره موده وروسته یې په کورنیو جګړو کې مېړه مړ شو، او بیا یې لیوره تا ځان ته په زوره او جبر نکاح کړې. کلمه اته ماشومان لري چې پنځه یې د لومړي خاوند څخه دي او درې له دوهمه. نوموړی وایي دا او ماشومان یې بې سرپرسته او له سختو حالاتو سره مخ دي. خو دا یوازې هغه ښځې نه دي چې دوهم واده یا بند پرې راغلې. هغه ښځې چې د دوهمې ښځې په صفات د لوړ ولور یا د ورور په بدل، او یا هم د خپل پلار د پورونو د پرې کولو په بدل کې یو کور ته ودیږي، هم له دې تاوتریخوالي سره مخ کیږي. عائشه بیا هغه مېرمن ده چې د دوهمې ښځې په صفات واده شوې. نوموړی وایي چې پلار یې د ډېرو پیسو په بدل کې داسې کس ته ورکړی چې وار د مخه واده شوی و.
زما خاوند چې د دوه ښځې وکړله، دویمی زه یمه. علت یې دا و چې یو وخت کې اقتصاد ډېر زیات ضعیف و، غریب و، نو لومړنۍ ښځې ورسره په ډېر سختۍ کې ژوند تېر کړله. ډېر غریبیان یې هغه سره تېر شو، د وخت په تېرېدو سره اقتصاد یې ښه شو. او ما پسې راغله، نو پلار هم د پیسې شوقي و، د ډېر پیسو په مقابل کې زه ورته ورکړلم په بنه باندې. نو یو ډېر کم وخت لپاره زما ژوند ښه و، ښه تېرېده. بیا د نوي وضعیت سره نو کارونه بیرته خراب شو، د هغه اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو. نو اوس هغه نه شي کولی چې د هغه ماشومان هم زیات دي، زما نو دوه کورنۍ ساتنه ورته ډېر زیات سخت شوي دي.
له دې حالت سره د افغانستان په هره برخه کې ښځې مخ دي، او خلکو بل واده د یو دود په شکل منلی، او هیچا یې تر اوسه پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. خو په دې وروستیو کې هنرمندې آسیه مهرابی د بنې فریاد په نوم یوه سندره بللې چې ښکاره پکې د یوې ښځې احساسات بیان شوي چې څه پرې تېرېږي کله چې د خپل د ژوند د ملګري د دوهم واده غږ پرې وشي. د دې سندرې شعر د اغلې پروین ملال دی.
ساعت 5:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو